بشر ایراد بسازد. تشکر از شما.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. پایل د دې سات په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي په تېره یوه میاشت کې د هزاره ټبر شیعګانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات. یو نامه نن دوشنبې په خپله اکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې تېره میاشت په کابل، بغلان او هرات ولایتونو کې پر شیعګانو بریدونه شوي دي. په افغانستان کې پر شیعه مذهب وروستی برید د تېرې جمعې په ورځ په هرات کې وشو چې د دو دیني عالمانو په ګډون شپږ تنه پکې ووژل شول. یو نامه د قربانیانو کورنیو ته تسلط ویلی او د شویو پیښو د څېړنې د عاملینو د حساب کتاب او له ګواښ د مخامخ کسانو د خوندیتوب د ډېرې دو غوښتنه کړې ده. پر شیعه مذهبو د شویو اکثریت بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه منلی دی. داعش پر شیعه مذهبو ملکانو سربیره د طالبانو پر یو شمېر چارواکو او بهرنیو اهدافو د بریدونو مسؤلیت هم اخیستی دی. جاپان له افغانستان سره د 85.4 میلیون ډالرو نوې مرستې ژمنه کړې ده. په کابل کې د جاپان سفارت نن دوشنبه په خپله اکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی چې دغه مرستې به د ملګرو ملتونو، نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي مؤسسو له لارې اړو افغانانو ته ورسیږي. د دغو مرستو اعلان داسې مهال کېږي چې نن د ډسمبر 4 په افغانستان کې د وژل شوي بشرپال جاپاني تتسو ناکومورا 4 تلین دی. ناکومورا د 2019 کال د ډسمبر په 4 په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو له لوري په ډزو ټپي او وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت خپلو اتباعو ته هغه خبرداری تمدید کړی چې افغانستان ته د نه سفر کولو په هدف یې ورکړی دی. د وزارت نن دوشنبه په یو بیان کې ویلي د پلازمینې کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو دوامدار او لوی ګواښ لا پر ځای دی. په بیان کې زیاته شوې چې استرالیایي اتباع په افغانستان کې د تښتونې توقیف له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت نه دي ویلي چې د ګواښونو دغه راپورونه یې څنګه ترلاسه کړي، خو خپلو اتباعو ته یې سپارښتنه کړې چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د طالبانو حکومت هم تروسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین له یو وسلوال بریده روغ وتلی دی. د نوموړي د موټرو پر کاروان نن د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې ډز شوې دي. په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مسؤول زبرشاه آغا چې له پښتین سره د لارې ملګری و مشال راډیو ته ویلي د منظور پښتین پر موټر څو مرمۍ لګېدلې چې یو همکار یې ټپي شوی دی. د نوموړي په خبره په ډزو کې یو مېرمن هم چې لاروی و ټپي شوې ده. منظور پښتین چې په چمن کې د پرلت ګډونوالو ته له وینا وروسته د بلوچستان تربت ښار ته روان و چې برید پې شو. تر اوسه امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي او د دې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. اسرائیلي پوځیانو نن دوشنبه په غزې ترنګ کې د سخت دریځ حماس ډلې له وسلوالو سره چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي جګړه کړې ده. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو د کلابندې غزې په جنوبي د کډوالو په ګڼ مېشته سیمه کې پلان شوې ځمکنۍ جګړه پیل کړې ده. رویترز بې له دې چې د کرم مرګ ژوبل شمېر وښیي ویلي د اسرائیل په تازه بمباریو کې لسګونو فلسطینیانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د اسرائیل او حماس څخه دریځ ډلې ترمنځ جګړه له ورځني اوربن وروسته چې د دسمبر په لومړۍ نیټه پای ته ورسید بیرته پیل شوې ده. دغه اوربن په مهال د حماس لخوا یرغمل شوی 150 تنه چې ډیری اسرائیلیانو د فلسطین له 240 بندیانو سره تبادله شول. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران به په سوریه کې پر خپلو ګټو حملو ته ځواب ووایي. د دې وزارت وایي ناصر کنعانی دغه څرګندونې نن دوشنبه په سوریه کې تېرونی د اسرائیل لخوا د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو د دوو غړو د وژل کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي. کنعانی وویل د ایران د ګټو پر خلاف او په سوریه کې زموږ د مشورتي ځواکونو په وړاندې هر عمل به بې ځوابه پاتې نه شي. د ایران دولتي رسنۍ د دسمبر په 2 راپور ورکړ چې په سوریه کې د ایران له سپاه پاسداران انقلاب د ځواک دوه غړي چې هلته د پوځي سلاکارانو په توګه دنده ترسره کوله د اسرائیل په برید کې ووژل شول. دا لومړی ځل و چې ایران په غزه کې له روانې جګړې سره هم مهاله په سیمه کې د هېواد ته د تلفاتو د اوښتو خبره کوي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د راپورونو له مخې ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو منع کړي دي. په هغه هیواد کې میشت افغان کډوال هم د ایراني چارواکو د فشارونو خبره کوي.
یک هفته شاید نشه.
یو اونی هم نکیږي چې زما ورور پولیسو په میټرو کې ونی او افغانستان ته ولیږه. دې ته ورته ډېرې ستونزې لري.
د افغان کډوالو په اړه د ایراني چارواکو د نوي اقدام په باب مو د سیاسي چارو له یو شنونکي سره مرکه کړې ده.
فکر کوم دا په خپل ذات کې یو بل ډول فشار راوستل دي په اوسني حاکمانو باندې چې دوی دې ته اړ باسي چې خپل مهاجرین په خپل سنبال کړي.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین په چمن کې یو وسلوال بریده نن روغ ووت.
همدغه چمن ښار کې یو پریس کلب د چمن ښار او هغې باندې هلته کې نږدې هغې سره ډزې شوي دي. اوس دا نه ده معلومه چې امنیتي چارواکو کې دا ډزې چا کړي دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله خبر شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ایران شپاړس ولایتونو ته د افغانانو سفر منع اعلان کړی او پر دوی بیلابیل بندیزونه لګولی دي. د ایران ایسنا خبری آژانس په کرمانشاه ولایت کې د یو چارواکي حمزه سلیمانی له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي افغانان له دې وروسته نشي کولی په دې ولایتونو کې ژوند او کار روزګار وکړي. له بلې خوا په ایران کې میشت افغان کډوال هم شکایت کوي چې په وروستیو کې د دوی ژوند په ایران کې تریخ شوی دی. جزئیات د امید زهین مل په رپورټ کې اوري.
د ایران ملي امنیت شورا شپاړس ولایتونو ته د افغانانو په سفر بندیز لګولی او په دې ولایتونو کې د دوی استوګنه او کار روزګار هم منع اعلان کړی دی. دا خبره د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وګړو بهرنیو کډوالو عمومي مدیر حمزه سلیمانی د ایران اسنا خبری اژانس سره مرکه کې کړې ده. هغه ویلي چې له دې ولایتونو یو یې هم کرمانشاه ده چې په کې د لیندۍ له اتمې د دې پلان تطبیق پیل شوی او دوی د ښار په ګډون په بیلابیلو سیمو کې عملیات هم کړي. هغه په دې عملیاتو کې د یو شمېر افغان کډوالو د نیولو خبر هم ورکړی خو شمېر یې نه دی ښودلی. حمزه سلیمانی دا خبره هم کړې چې دوی د څه کال له پایله د بهرنیو اتباعو د کنټرول او څارنې لپاره اته بیلابیل اجرایوي کړنلارې عملي کړې دي. د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د کرمانشاه په ګډون شرقي او غربي اذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، ګیلان، مازندران، سیستان، بلوچستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلاویا، بوی رحمت او هرمزگان له او خارونه دي چې د افغانانو په اوسېدو او کار روزګار پکې بندیز لګول شوی دی. د طالبانو حکومت د ایران د دې پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. خو وړاندې یوه اعلامیه کې له پاکستان او ایران غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې میشت افغان کډوال بیا وایي له سخت حال سره مخ دي او ورځ تر بلې پرې په دې هیواد کې د ژوند کړۍ راتنګیږي. په ایران کې میشت افغان کډوال شریف متین ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مهاجرین متاسفانه در
لا تیر دو اونۍ راهیسې په ټول ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ډېر اندېښمنوونکی دی. افغان کډوال په ډېر سخت او بد حالت کې ژوند تیروي. پولیس ټول افغانان که اسناد ولري او که نه نیسي. هغوی چې اسناد لري ورته تیروي او بیا یې د اصفهان کم طبیعي
یو بل افغان کډوال بیا د خپل نوم د نښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل هر ورځ په ډېر شمېر افغان کډوال نیول کېږي او په زور بیرته افغانستان ته شړل کېږي.
یوه
اونۍ هم نه کېږي چې زما ورور پولیسو په میټرو کې ونیو او افغانستان ته یې ولیږه. دې ته ورته ډېرې ستونزې لري.
د یادونې ده چې مخکې د ایران د کورنیو چارو وزیر وحید احمدي په دې هېواد کې د بې اسناد افغان کډوالو د ویستو خبرداری هم ورکړی و. هغه ویلي و د طالبانو حکومت باید د افغان کډوالو د ستنولو لپاره شرایط چمتو کړي. خو د ایران د کورنیو چارو وزیر دا خبره هم کړې وه چې د طالبانو حکومت ترې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره وخت غوښتی. هغه دا خبره ایران ته د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر له سفر وروسته کړې وه. د ایراني حکومت د رسمي شمیرو پر بنسټ په دې هېواد کې نږدې 5 میلیون افغان کډوال مشتي چې له نیمایي زیاتې هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د راپورونو له مخې ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو منع کړي دي. په دې اړه مې مخکې د سیاسي چارو له شنونکي سید زاکر شاه سادات سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې په افغان کډوالو پاکستان په دې وروستیو کې فشارونه زیات کړي وو. له هغې هېواد افغان کډوال باسي او له ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روانو. خو اوس ویل کېږي چې په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو هم منع شوي دي. تاسو دغه د ایراني چارواکو اقدام څه ډول ارزوئ؟
په ټوله کې خو دا د نړیوال قوانینو سره په ټکر کې ده، او بیا په ځانګړې توګه د مهاجرت قانون سره په ټکر کې چې کله دا مجبور وګړي هلته پناه اخیستې ده، او یعنی د لنډې مودې دي، اکثره له ډېرې مودې نه هلته پراته دي، یعنی نه په اسلامي لحاظ او نه په بشري قانون په لحاظ دا جواز ورته شتون لري چې د داسې مجبور خلکو سره داسې ظلم او ستم شروع شي. او له بلې خوا نه زه فکر کوم یو څه نورې ستونزې هم شته، دی هغه دا چې دواړه ملکونه یعنی ایران او پاکستان تقریبا د افغانستان دغه چټک پرمختګ لږ ورخطا کړي دي، چې دوی د بنسټیز کارونو لپاره ډېر په چټکتیا سره یا د اوبو د کنټرول مسله مطرح کېږي. نو فکر کوم دا په خپل ذات کې یو بل ډول فشار راوستل دي په اوسني حاکمانو باندې، چې دوی دې ته اړ باسي چې خپل مهاجرین دې په خپله سنبال کړي، او تر څو چې موشي کولای دا هغې نورو چټکو پروګرامونو مخنیوی وشي.
بله ساده صاحب، د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ په وروستیو کې یو لوړپوړی پلاوی هم ایران ته تللی و، او له ایراني چارواکو سره د چابهار د بندر ترانزیت او دغه راز ځینو نورو په اړه خبرې کړې وې، او دغه پلاوی تقریبا راضي و له دغه سفره وروسته څرګندونو کې چې دوی وویلې. د ایران کې د افغان کډوالو پر موضوع هم خبرې کړې وې، یعنې هغه اړیکو ته په پام سره چې د طالبانو حکومت له ایراني چارواکو سره لري په اوس وخت کې چې پاکستان پر افغان کډوالو فشار راوستي، دا اړیکې دومره مضبوط نه دي له ایران سره چې دوی دغه فشارونه یو څه کم کړي وای پر افغانانو باندې، له یوې خوا چې پاکستان پر فشارونه زیات کړي؟
زه فکر کوم دا به د دواړو په ګټه وای، دا به د افغانستان او د ایران په ګټه وای، که چېرته دا فشارونه په عین وخت کې د پاکستان سره په سازش کې په افغانانو باندې نه وای اضافه شوی. او له بل خوا نه هغه کوم ادعاوې چې دوی لري د اسلامي ترحم او مسلمانۍ، یعنی دا ټول د سره په ټکر کې دي، یعنی دوی خپل د اسلام او مسلمانۍ هم تر سوال لاندې دی، دوی خو ځان یو بیلګه بولي په اسلامي نړۍ کې، دا خاص کر په تشیع مذهب کې. نو په داسې یو حساس موقع کې د هم د انساني قوانینو سره په ټکر کې او هم د اسلامي قوانینو سره په ټکر کې دی، نو په هغه لحاظ زه فکر کوم دا به هم هغه راتلونکي اړیکې او مناسباتو ته یو څه زیانونه ورسوي، سربېره په دې چې افغانستان به په خپل ستونزې ولري، خپل ستونزو سره به په پښو یو ورځ چیر ودرېږي. لیکن دغه په همسایګۍ کې دغه انډول ساتل او دغه ترحم نه کار اخیستل بیا د داسې مجبورو خلکو سره په داسې سخت ژمي کې چې دا اوس ترجمه را روان دی په افغانستان باندې، د دې خلکو ایستل یا د دې بیرته شړل او یا د دې لاس د کار اخیستل دا بالکل ظلم دی.
په خپل خبرو کې اشاره ورته وکړه، افغانستان وضعیت هغه څه ده، بشري وضعیت ډېر ناوړه ترسیمیږي. څه فکر کوي چې د دواړو ګاونډیو د ایران او د پاکستان ترمنځ به د افغان کډوالو په ارتباط دوی ترمنځ کومه همغږي وي چې دغسې ورته اقدامات کوي، فشارونه زیاتوي پر افغان کډوالو؟
د کړنو خو همداسې ښکاري، ځکه چې په هم زمانه وخت کې یعنې کله چې پاکستان او هغه یو موقت صدر اعظم داسې تصمیم نیسي چې هغه خپله د اجرایي صلاحیتونو اصلا صلاحیت نه لري، لیکن داسې باید سړی ووایي چې دکې یو د دوی ترمنځ یا منطقوي سیمه ییز یو توافق شوی ده، او دا دې ته ورختا دي چې ګواکې دغه د اوبو د مدیریت او کنټرول مخه په یو شکل د اشکال ونیسي، سره چې یو څو کاله نور هم وشي کولی سره د مفتي اوبو دواړه هیوادونه ترلاسه کړي، او دا فشارونه په اوسني حاکمانو باندې په یو ډول باندې راولي، سره چې دا هم بنسټیز کارونه او هم د سړکونو کارونه په مجموع کې د پروژې په یو خنډ را پیدا شي. بغیر د هغې خو ډېر کوشش وکړو چې جګړې
آیا فکر کوي د افغانستان دغه معاصر تاریخ ته په پام د افغانستان مشرانو فشارونو ته تر اوسه غاړه ایښې ده؟ چا
تر اوسه پورې خو دا تاریخ ښودلې ده چې افغانان به ډېرې سختۍ ګاللي، خو چاته غاړه نه ده ایښې، مرګونه یې ګاللي، او دوی ته هم باید دا تاریخ په یاد وي، او هېڅکله د افغانانو دا په ویره کېږي هم نه ده.
د سیاسي چارو له شنونکي سید زاکر شاه سادات سره د افغان کډوالو په اړه د ایران د وروستي اقدام په باب مرکه وه. د راپورونو له مخې ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو منع کړی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن اسلام آباد ته رسیږي چې په هغه هیواد کې د میشتو هغو افغان کډوالو په اړه چې د امریکا د ویزو غوښتنه کړې او په پاکستان کې منتظر دي له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو په وزارت کې د وګړو او مهاجرینو چارو مرستیال جولیتا والس نویس به په پاکستان کې حکومتي چارواکو، غیر حکومتي او د نړیوالو سازمانونو له استازو سره د افغانانو پر ستونزو خبرې وکړي. نور په دې رپورټ کې
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت درې لوړ پوړي چارواکي پاکستان ته سي څو په دې هیواد کې د میشتو هغو افغان کډوالو په اړه چې د متحده ایالاتو ویزو ته یې غوښتنې لیکونه سپارلي له پاکستاني چارواکو او نورو ادارو سره یې په اړه خبرې وکړي. تمه ده چې له دې چارواکو لومړی نن د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د وګړو او مهاجرینو چارو مرستیاله جولیتا والس نویس اسلام آباد ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ډسمبر په لومړۍ نیټه ویل امې کې لیکلي هغه لنویس بعد د ډسمبر تر اوومې نیټې په پاکستان کې حکومتي چارواکو، غیر حکومتي او د نړیوالو سازمانونو استازو سره د هغو افغانانو په اړه خبرې وکړې چې امریکا او نورو هیوادونو ته د تلو په موخه په دې هیواد کې ځای پر ځای دي. په دې اعلامیه کې نوره توضیح نه ده ورکړل شوې، خو لکه چې پاکستاني حکومت د افغان کډوالو د وستو لړۍ پیل کړې، متحده ایالاتو د هغو افغانانو لپاره چې امریکا ته د تلو قضیې لري د خوندیتوب سندونه ورکړي څو امنیتي ځواکونه یې اخراج نه کړي. په اسلام آباد کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت د واټس اپ یو شمېره هم اعلان کړې او له هغو افغانانو یې چې امریکا ته د تلو په شرایطو برابر دي وخت شي د ستونزې پر مهال ورسره په دې شمېره اړیکه ونیسي. خو له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان کډوالو شکایت کړی چې پاکستاني پولیس یې ځوروي. خای همدې اندېښنو د امریکا متحده ایالاتو لوړ پوړي چارواکي سفر تړ کړي. پاکستان د اکتوبر میاشتې له پایله په دې هیواد کې د میشتو بې اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ پیل کړې او تر اوسه یې د 400 لکو زیات افغان کډوال له دې هیواد افغانستان ته ستانه کړي دي. په ورته وخت کې پاکستاني اکسپرس ټریبیون رسپانډې لیکلي د ډسمبر په منیټه باندې افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی ټام ویسټ هم پاکستان ته سفر وکړي او ورپسې به د ډسمبر په 9 د پاکستان په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي مرسیاله الیزابت هرست هم اسلام آباد ته سفر ولري. د افغان کډوالو د اخراج په ګډون وروستیو کې د پاکستان او د طالبان حکومت ترمنځ اړیکې هم کړکېچنې ښکاري او د پاکستان موقت حکومت طالبان تورنوي چې په افغانستان کې د هغو ډلو پر ضد سخت عکس العمل نه دی ښودلی چې په پاکستان کې ترهګر بریدونه کوي. خو طالبان حکومت بیا ویلي دوی په بل هیواد کې د نامنۍ مسؤول نه دي او په پاکستان کې ناامني د دې هیواد کورنۍ موضوع بللې ده.
بیا هم پاکستان کې تمکیه وګړي پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین له یو وسلوال بریده روغ وتلی. د نوموړي د موټر پر کاروان نن د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې ډز شوې دي چې د هغه یو همکار ټپي شوی. دغه راز د ډزو کې یوه لاروی میرمن هم ټپي شوې ده. مخکې د ازادي راډیو د مشال څانګې له ایډیټور داود خټک سره په دې اړه خبرې وکړې چې دغه پیښه څه وخت رامنځته شوې او په څه ډول.
د نن تقریبا د غرمې په وخت باندې د پاکستان افغانستان په وخت د غرمې په وخت منظور پښتین تللی او چمن شار ته چې دا د افغانستان پاکستان په بلوچستان یا د کندهار سره چې کومه پوله ده د دواړو ترمنځ الته تللی او په هغه شار کې یو پرلت روان دی. ځایي خلکو چې دی وته الته په ځایي ژبه کې لغړیان وایي. دا هغه خلک دي چې دی د پولې یو خوا بل خواته خپل سامانونه وړي راوړي. نو هغه پرلت تقریبا نن فکر کوم چې 15 سلویختمه یا 40 سلویختمه ورځ د هغه پرلت روان دی. نو دی هلته ورغلی او هغه پرلت ته نن وینا وکړه او له دې وروسته دی بیا روانو تربت تتلو. تربت بیا دی بلوچستان یو بل شار دی چې په هغه کې بیا دی بلوچستانو یو پرلت روان دی. نو دی په پام کې نیولی و چې دی بیا تربت شار ته ځي. خو همدغه چمن شار کې په دی باندې یو پریس کلب دی چمن شار او هغه باندې الته کې نږدې هغه سره ډزې شوې دي. اوس دا نه ده معلومه چې امنیتي چارواکو کې دا ډزې چا کړې دي یا چا نه دي کړې.
مستقیم دی د سپرلې موټر په نښه شوی دی په ډزو کې.
د سپرلې موټر باندې یو څو مرمۍ لګېدلې دي. د چکم د سره چکم یو بل ملګری د زبیر اغا نوم دی د بلوچستان کې د پی ټی ایم یو مشر دی. هغه مونږ ته په یو غږیز پیغام کې دا وی چې منظور په موټر باندې درې سلور 15 شپږ مرمه لګیدلې دي.
څه ویل کېږي چې دا ډزې به چا کړې وي؟ چالو خو به دا حمله
شي ابتدایي توګه باندې. خو همدغه سړی دا زبیر د مونږ ته دا وی چې داس شوی دی چې دا د غزې باندې امنیتي چارواکي ولاړو چې پاغي ګلیویز والا هم وو، پاغي پولیس والا هم وو او اف سیمونو. اوس دزی خو دی وای د په وینا چې دا هم د دې د خوشوی دی، یعنی امنیتی چارواکو لخوا. خو دا معلومه نه ده چې په امنیتی چارواکو کې بیا دا چا کړی دی، چې اف سی کړی دی، لویز کړی دی یا پولیسو کړی دی.
تقریبا نه پیښه ته په پام سره آیا داسې کوم ورته پیخ سره مخکې هم منظور پښتین مخامخ شوی
داسې یو پیخه یو وخشي و پی ٹی ایم بټول یوازې منظور پښتین باندې چې پی ٹی ایم باندې خړ کمر کوم واقعیا چې و پاغي کې ډزې شي وي فوج لخوا او پاغي ډېر کسان وژل شوی هغه وخت کې محسن داوړم او علي وزیرم پاغه ځای کې او بیا اخر نه پس علي وزیر اونیول شو محسن داوړم سو وخت پورې پټو غالبا منظور پښتین په هغه وخت کې نو هغه ځای کې خو پی ٹی ایم په کسانو باندې ډزې شي هغه کې ډېر زیات کسان یعنی پنځه شپږ داسې ماته کرش مېر نه معلوم خو کسان په هغه کې وژل شوي او زخمیان شوي مو پکې
سمګ دې مشال رادیو ایډیټور داود خټکو چې په بلوچستان د بلوچستان لټ په چمن سرحدي خارګوټي کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ پر مشر منظور پښتین د نننی یو بریټ په باب نور معلومات را سره شریکول د هغه په موټر نن څو مرمۍ لګیدلې دي او د هغه یو همکار او یو لاروی میرمن ټپیان شوې دي تر اوسه د پیښې مسؤل چا یو کومې ډلې نه ده ښه ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي د اسرائیل پوځ وایي ځواکونه په غزې ترانګه کې له حماس سخت دریځې ډلې سره په جګړه بوخت دي د لویدیځو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو په کلابندې شوې غزه کې خپل پلان شوي ځمکني عملیات بیا پیل کړي دي
د اسرایلی پوځیانو او حماس سخدري زډاله ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنه ترهګر بولی بریدون او روسل هغه بیا پایل شول چې د دوی ترمنځ او رزنای لنمحال اوربند جمی پوراس پای ته ورسید د دغه اوربند پر محل د حماس لخوا يرغمل شوی 115 تنه چې تر ډیره اسرایلیان وو د 240 فلسطینی زندانیانو سره تبادله شول رويټرز خبري اجانس لیکلي داسې ښکاري چې اسرایلی پوځیانو د غزې تړانګي په کلابندې شوی او د کډوالو په ګڼمیشتي جنوبي سیمه کې پلان شوی ځمکني عملیات هم پیل کړی دي دغه تاریخوالې داسې مهال بیرته پیل شوی چې د اسرایلو نږدې متحد هیواد امریکا پر اسرایلو غږ کړی چې د غزې په جنوب کې د نویو پیل شوو عملیاتو پر مهال د ملکی فلسطینیانو زیان محدود کړي د غزې اوسیدونکو رويټرز ته ویلي اسرایلی ټانکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل سره هممهاله د خان یونس او دایر البلا ترمنځ لوی لاره بنده کړي او د غزې تړانګې په درې برخو ویشلې ده د اسرایلو پاوز نن سهار پر ایکس پانه یا پخوانی ټویټر یو بیان کې د غزې اوسیدونکو ته ویلي چې شاوخوا شل سیمه تخلیه کړي اسرایلی پاوز ویلي د غزې ملکانو ته امن سیمه مشخصوي چې هغوی ته کم زیان ورسیږي خو د ملګرو ملتونو چارواکي او د غزې اوسیدونکو وایي انټرنیټ او برېښنا ته د نه لاسرسي له کبله د غلارخونو ته پاملرنه په واقعي توګه ستونزمن کار دی په غزا کې له اوربند روسته بریدونکو کې دوار خو ته مرګجوب لا وخت ده د اسرایل پاوز نن ویلي چې په غزا کې د ځمکنیو عملیاتو پر مهال د وژل شوو سرتیرو شمیر شپږ بیاو ته پورته شوی دی د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې د ویلي چې د اسرایلو په جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 15.5 زرو اوښتی حماس سخدري زډلې نږدې 2 میاشتې وړاندې د اکتوبر په 1 پر اسرایلو په برید سره 1200 کسانو وژل او شاوخوا 240 نورې برمته کړل له همغه مهاله تر اوسه پر غزې د اسرایلو غچ اخیستون کې بریدونه دوام لري چې له ورځنی اوربند پراته نږدې هر ورځ د جګړې او مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوې دي
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې مخکې لیدې چې ستاسو په غږ څو پیغامونه درته خبر کړو د په کابل کې د برېښنا له پاتچا ویو د کابل او دغه راز د یو شمېر ولایتونو د اوسیدونکو د شکایتونو په باب واورئ دوی وایي چې د هوا په سړېدو سره برېښنا ته التیا زیاته شوې خو له څه مودې راهیسې د برېښنا پرچاوی ډېره شوې ده له بلې خوا بیا د برېښنا شرکت مسؤلینو په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې ښیلي چې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا سیستم چې 50% کموالی پکې راغلی و پرون یکشنبه دغه سیستم بیرته ورغول شو
په داسې حال کې چې د ژمي په رانږدې کېدو سره هوا مخ په سړېدو ده د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د اکثر ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د برېښنا پرچاویانې ډېرې شوې دي د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی جان محمد وایي دوی په ورځ کې د څو محدودو ساعتونو ان کله کله د دقیقو په حساب برېښنا لري
څه وخت کېږي چې ننګرهار ولایت کې د برق پرچاوي ډېره زیاته شوې ده او د ننګرهار ولایت باندې د پاکستان نه د مهاجرو هجوم هم ډېر زیات دی غریبي غربت بیچارګي بیکاری هم زیاته ده مردم ډېر غریب دي د دوی ټول مشکلات د ژوند هغه په برق باندې دی، ولی دلته برق ډیر کم دی، په ورځ کې دوه ساعته یا یو ساعت حتی یا لس دقیقې راشي، نو نه پوهیږو چې د پارچاوی علت څه دی.
د کابل اوسیدونکی احمد هم ورته شکایت لري او وایي دوی هره ورځ سمه او منظمه برېښنا نه لري.
امی چند وقت میشه که برقا خیلی پرچاوی زیاد داره.
برقنا پرچاوی زیاد شوی هر ورز دی او ساعت لپاره راځي او هغه هم منظمه نوی. دی سیمی دی خلق سونز دیری دی سکه زموگ طول کارون پا برقنا پوری دلی مگوارو چی داستونز هوارش.
همه کارای مردم دمی برق وابستگی داره.
د کابل یو بل اوسیدونکی طارق چې د بوټانو یوه وړه کارخونه لري وای چې نه کور او نه هم خپلې کارخونې ته منظمه برېښنا لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
مشکلات برق دایمي یک مو بیس روز میخیزه.
په دې یوه میاشت او شل ورځو کې د برېښنا ستونزه دومره زیاته شوې چې هر ورځ له درې څخه تر څلورو ساعتونو پورې برېښنا لرو او بس. موږ په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ یو. حکومت باید ورته پام وکړي، په ځانګړې توګه د تولیدي فابریکو لپاره چې د سهار له اتو بجو څخه د ماسپښین تر څلور بجو باید برېښنا ولري.
موږ د خلکو یادې اندېښنې او ستونزې د طالبان حکومت تر وخت لاندې د برېښنا شرکت له ویان حکمت الله میوندي سره شریکې کړې، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو یاد شرکت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا په هغه هېواد کې د برېښنا د تاسیساتو له اساسي ترمیم وروسته بېرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلې ده. برېښنا شرکت زیاته کړې د خلم او خنجان سبسټیشنونه او همدارنګه د بلخ، سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننګرهار، لغمان، غزنی، میدان وردګو، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو د برېښنا بهیر هم بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی دی. دغه شرکت د یکشنبې په ورځ خبر ورکړی و چې د ازبکستان د برېښنا د تاسیساتو د اساسي ترمیم له امله به افغانستان ته د دغه هېواد وارداتي برېښنا 50% کمه شي. برېښنا شرکت دغه شان زیاته کړې وه چې له دغه هېواد څخه د وارداتي برېښنا د اندازې د کمېدو له امله به د هېواد یولس ولایتونه او صنعتي پارکونه د برېښنا له پرچاوي سره مخ شي. د برېښنا د پرچاوي ډېرېدل یو له هغو ستونزو څخه ده چې له څو کلونو راهیسې دوام لري او خلک ترې ډېر ځله سر ټکوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګر سکل په خپل یوه راپور کې ویلي چې افغانستان د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د هلمند ولایت د مسکراد ولسوالۍ څخه د کوینجک د سیمې د پیشتزوی د سیمې څخه خبره درسره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مسکراد ولسوالۍ د بند پیروجیه څو واره راغلې ده، څو واره لاسټیک شوې ده، زموږ خلک سړي سوي تر کابله کړلي، تر ولایته کړلي دي، خو هېڅ غږ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د ولس سره چې وروره موږ ته دغه د بند وتړي، موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تباه تباه سي، لکه هغه ورشناباد چې کنډوالې دي د مساکله به هم دغه سي د نو اوبو د لاسه څه. او بله دوهمه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي.
السلام علیکم، زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډېر خراب دی، کنډو کپرې دی او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به مو که پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر تدامی سچ پریدم دلته په دې بټۍ کې دغه زمنګ کم افغانان رونه چې دي زمنګ منګ پخپلم دغه د بټۍ کار کو، خو زه تر دې سي دغه شته د افغانان رونه چې غو ډیر زیات مجبور دي د بټۍ کې پراته دي، او دلته په لکاو لکاو روپۍ دي د بټۍ والا د ټکلارانو به چارګان ډیر د مشکل سر مخ دي، بهر نشي وته. نو دا اوس تاسو له میسج پریدم اوس د پولیس یو گاډی راغ او دغه بټۍ لره داخل شو. دا بیچاره ګان ډیر د تکلیف سره مخ دي کوم اسناد نه لري. نو کدس یو سیستم برابرېږي دغه افغانانو د پاره پاره طریقې کد حکومت د لاري کدل ته مثال خبره د افغانستان کوم نمائنده د دې دغه مشکل خلک دوی باندې دلته ډیر زیات پیسې دي د مجبورې شپې سبا کوي او دسې خلک پکې شته دی چې هغوی که وطن لزین و هغه د لارې کریم ورسره نشته.